درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر رحمت صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پاکستان په سنا جرګه کې د بیلابیلو ګوندونو غړیو پر سرپرست حکومت غږ وکړ چې د افغان کډوالو د استلو لړۍ ودروي او د دې مسلې پریکړه منتخب حکومت ته پریږدي. د جماعت اسلامي ګوند سناتور مشتاق احمد خان وویل چې سترې محکمې ته عریضه کوي چې د قانون له مخې سرپرست حکومت د ورځنیو چارو لپاره دی او د کډوالو د استلو پالیسۍ جوړولو واک نه لري. د زیاته کړه چې یو وخت پاکستان افغانان د روس په وړاندې د خپل دفاع د ډال په توګه یادول، خو اوس یې په زور شړي. پاکستانی رسنۍ وایي سر له نن دوشنبې څخه د افغان کډوالو د ستنولو لپاره افغانستان ته درې نورې لارې هم پرانستل کیږي. د پاکستان دان ورځپاڼې د خپل هیواد د چارواکو په قول ویلي چې دا درې لارې د بلوچستان ایالت په قلعه سیف الله او د چاغي ولسوالۍ په برامچاو نور وهاب سیمو کې دي. په خبر کې راغلی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره هم خبرې کړي، خو طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. یو پاکستانی چارواکي تر دې وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې دوی له افغانستان سره د تګ راتګ د نورو لارو په خلاصولو غور کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانی وایي د هغه کس د نیولو هڅې پیل کړي چې په زور د یو ځوان ویشتان پرې کوي. د امنیه قومندانۍ ویندوی خالد زدران نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې له محکمې پرته دا ډول فردي کړنې جرم ګڼل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې په خپره شوې ویډیو کې لیدل کیږي چې په پوځي جامو کې یو کس چې په ظاهره د طالبانو غړی دی په زور د یو بل ځوان ویشتان لنډوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د خان عبدالولی خان پوهنتون نن اعلان وکړ چې 500 افغان جنو ته سکالرشپ یا بورس ورکوي. دغه پوهنتون د مالی چارو رئیس شایسته ارشاد امریکایي رسنۍ میډیا لاین ته وویل په بل تعلیمي کال کې به افغان جنو محصلانو ته لا ډېر سکالرشپونه ورکړي. د همداراز ویلي چې افغان جنو محصلانې خپل نمونه په آنلاین ډول ثبتولی شي. د سوریه په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ایران له ملاتړ د برخمنو جنگیالیو لشتر لشه اته غړي وژل شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د جګړې د څارنې د یو بنسټ په حواله نن دوشنبه دا خبر ورکړ. د بریدونو داسې مهال کېږي چې امریکا د دوی پر پوځیانو د برید له کبله یو پرس مخکې د ځوابي حملو اعلان کړی. تاسې د اوسنۍ رادیو څلورویشت ساعته خبرونې اورئ. پاکستان وایي د بې اسناده کډوالو د استلو د لړۍ د تیزولو لپاره درې نورې لارې پرانیسي. ترکیه هم درې زره افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي. د سپین بولدک چمن ترمنځ د تګ راتګ د مخنیوي په اعتراض کې پرلت کوونکي خبرداري ورکوي.
موږ یو فیصله وکړه چې کومه بین الاقوامي شاره ده هغه به د شل نومبر څخه بندي.
طالب چارواکي وایي هغه کس به ونیسي چې په خوس کې د یو ځوان ویشتان په زور پرې کړي، خو د پیښې د قرباني خپلوان وایي.
موږ د چارواکي له دا پوښتنه
وکړو چې د کین کس چې قانون منګولو ته وسپارل شي. د غزنی د دوه ولسوالیو ترمنځ سړک جوړی شي.
دوه شپږ کیلومتره لار ده. دا نن افتتاح ده. موږ به دا کار روانوو ان شاء الله چې تر څو پای ته ورسیږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرترستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو د بهیر له تیزی دوه وروسته وایي چې په تیرو شلو ورځو کې له ترکیه 3000 افغان کډوال افغانستان ته استل شوی دی یا دیپورت شوی دی. دغه وزارت د معلوماتو لمخې په دغه استل شویو کډوالو کې و کورنۍ او و ماشومان هم شامل دي. له ترکیه څخه یو شمېر راستانه شوی کډوال ادعا کوي چې دغه هیواد ځواکونو د دوی د نیولو او استلو په محل له دوی سره له تاوتریخوالي ډک چلچلند کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د استلو لړۍ د تیزیدو په دوام ترکیه هم له 3000 ډیر افغان کډوال خپل هیواد ایستلې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د میزان له 19 منیټې څخه د عقرب تر 20 منیټې پورې 3000 نوي تنه له ترکیه څخه کابل ته د حواله لارې لیږدول شوي دي. دغه وزارت زیاته کړي په ایستل شویو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم د کابل هوایي ډګر ته رسیدلی دي. له دغو راستنېدونکو څخه یو شمېر یې وایي چې د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله یې په ترکیه کې پناه اخیستې وه. دوی دا کوي چې ترکیه ځواکونو د دوی د نیولو او ایستلو پر مهال له دوی سره له تاوتریخوالي ډک چلند کړی دی. د دې جمهوري نظام یو سرتېری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې یو نیم کال مخکې د امنیتي ګواښونو له امله ترکیې ته ولاړ او د افغانستان له سفارت د اسنادو له درلودو سره سره له ترکیې په زور ایستلو ته اړ او نولس ورځې مخکې افغانستان ته ستون کړل شو.
وختي کې د ترکیې رسیدې
کله چې موږ ترکیې ته ورسېدو په انقره کې وو، وروسته د افغانستان سفارت موږ ته یوه پاڼه راکړه، وویل چې له دې امله چې تاسو پوځیان یاست څوک در سره کار نه لري. خو درې یا څلور میاشتې مخکې نیول ډېر شول، استانبول ته لاړم ترڅو له هغه ځای اروپا ته ځان وباسم. لس ورځې په استانبول کې وم چې هغوی زه بندي کړم او ډېر یې ووهلم. موږ دوې میاشتې د بورسا په ښار کې په یو کم کې وو. ډېر ځوانان چې نظامیانو په زوره یې ویستل.
دی وایي د خپل ژوند د ژغورلو لپاره ترکیې ته تللی و چې اوس افغانستان ته له بېرته راتلو وروسته په ویره کې ژوند کوي. میلاد چې دی هم له ترکیې څخه د ایستل شویو افغان کډوالو له ډلې دی، وایي چې د ځمکې له لارې بېرته افغانستان ته ستون کړی شوی دی. هغه ازادي راډیو ته د لارو د کړاوونو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
مدته یک هفته میشد که از ترکیه
یو اونۍ کېږي چې وایستل شوم. ایران ته راغلو او له ایران څخه بېرته افغانستان ته راغلو. پلار کې مو ډیر وهل ټکول وخوړل. د وېد کېدو ځای مونږ درلود، مناسب خواړه مونږ درلودل. درې کاله مخکې زه ترکیې ته د کار لپاره لاړم، خو ترکیې زه بیرته راوېستلم. موږ اوس په افغانستان کې یو او په ښه وضعیت کې نه یم.
ترکیه په داسې حال کې دغه هېواد افغان کډوال ایستلی چې له تېرو څو اونیو راهیسې له پاکستانه زرګونه افغانان په زوره بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره افغانان د افغانستان د ګاونډیو هېوادونو په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته کډوال شول، چې لامل یې امنیتي ګواښونه، اقتصادي ستونزې، بېکاري او نورې ستونزې دي. اوس داسې ښکاري چې له پاکستان څخه د څه باندې 1.5 میلیونو بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو د عملیاتو له پیل سره له ایران او ترکیې څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې یوازې د یکشنبې په ورځ څه باندې 5000 افغانان له پاکستان نه ایستل شوي او څه باندې 3000 نور له ایران څخه په خپله خوښه او په زوره راستانه شوي دي. پیرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو تېره اونۍ وویل چې له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په تیرو لسو ورځو کې دوه برابره ډېر شوی دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ پخوانی سفیر او د هالیوډ مشهور ستوري انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو ایستل د بشري حقونو شاتګ بولي. هغې په خپل انسټاګرام کښلي خواشینی ده چې دا کډوال بیرته هغه ځای ته استول کیږي چې ښځې له ټولو حقونو او زده کړو محروم دي او تر څنګ یې ژور بحران روان دی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ پخوانی سفیر او فلم جوړونکي انجلینا جولی له پاکستانه د افغان کډوالو په وستو اندېښنه ښیي. وایي افغانان بیرته هغه ځای ته لېږدول کیږي چیرته چې دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره ناممکن واقعیتونو سره مخ کیږي. انجلینا جولی په خپل انسټاګرام د افغان کډوالو دا ډول ستنونه د بشري حقونو شاتګ بللی او زیاتوي دوی داسې ځای ته بیرته استول کیږي چې د دې له قوله چیرته چې ښځې له ټولو حقونو او زده کړو محرومه دي، یو شمېر زندان کې دي او تر څنګ ژور بحران روان دی. اغلی جولی دا د افغانانو له کړاو د ډک تاریخ په اوږدو کې نوې تراژیدي بللې چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې یې له جګړو او بې ځایه کېدو پرته بل څه نه دي تجربه کړي. هغې زیاته کړې افغانان د ښې راتلونکي له ژمنو سره سره نړۍ یوازې پرېښي دي. له انجلینا جولی وړاندې ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او ډېر شمېر هېوادونو او د بشري حقونو ملاتړو ادارو هم د افغان کډوالو په جبري اخراج اندېښنه ښودلې وه او له پاکستانه یې سمدستي د دې بهیر د درولو غوښتنه کړې. بلخوا بیا پاکستاني رسنیو د خپلو چارواکو له قوله نن خبر ورکړی چې غواړي په ډیورنډ کرښه درې نورې لارې پرانیزي څو بې اسناد افغان کډوال هر څه ژر ستانه کړي. دا لارې په ژوب، لورلایی او شیرانی سیمو کې پرانیستل کیږي او رسنیو دا هم لیکلي چې پاکستاني چارواکو په دې اړه معلومات د طالبانو حکومت سره شریک کړي دي. هغه بیا پرون په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند یو شمېر غړو په یوه غونډه کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني حکومت چلند غندلی.
همداراز د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې ځینې اعتراض کوونکي وایي سبب په اسلام آباد کې جګپړو پاکستاني چارواکو ته خپلې غوښتنې مطرح کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل که غوښتنو ته پام ونه شي نو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه لاره به بنده کړي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې د سوداګرو د ټولنو، سیاسي ګوندونو او د خلکو پر لته څلرمې اونۍ لپاره هم دوام لري. دوی خبرداری ورکړی کې د پاکستان حکومت غوښتنو ته پام ونه کړي، دوی به نور جدي اقدامات وکړي. د دغه پر لته یو تنظیمونکي عبدالمنان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې په اسلام آباد کې به له لوړ پوړو پاکستاني چارواکو سره خپلې غوښتنې مطرح کړي. هغه د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه وویل
اقوامی شاره ده اغه بد شل نومبر څخه بندې بیا به پراغه باندې هر قسم ټرافیک دا به بندې نو موږ ټول ترانسپورټ والا ته اطلاع ورکړه چې باید تی اغه خپل روتونه چې دی اغه پرکې د شلو تاریخ بعد بیا موږ چاته اجازه نور کو.
یو بل پرلت کون کې صادق سکسی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دوی د پاکستان له حکومت څخه د خپل غوښتنو د ترلاسه کولو په برخه کې جدي دي.
نن دا د 15 ورځې پرسه پرلت نه استي نو زموږ څخه کم مشکلات یې غدروته پر نه دی لسو موږ ډېر سخت پریشان یو. علي وزیر هم راغلی دا د سیاسيان خلک نه دي چې دا څوک راو ګرځي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې د چمن انتظامی د نومبر په لومړۍ نیټه په ډیورنګ کرخه د راتېرېدو په خطر د پاسپورت او ویزې شرط حتمی کړ. د بلوچستان ایالت اطلاعاتو وزیر جان سکسی تر دې مخکې د دې پرلت لغړو غوښتي وو چې خپل احتجاج پای ته ورسوي او له حکومت سره خبرو ته کینی. د سوداګرو ټولنو او سیاسي ګوندونو دغه پرلت د اکتوبر په 28 پیل کړی او له پاکستاني چارواکو غواړي چې د پخوا په څیر د چمن او سپین بول ډاکټر منس په دروازه کې حقوق کسانو ته د تګ او راتګ اجازه ورکړي چې پاکستاني پیژند کارتونه او د افغانستان تذکيري لري. دوی وایي د سوداګرۍ او تګ راتګ په برخه کې له افغانستان سره پر کرخه د ویزو او پاسپورتونو درلودلو شرط نه مني او د دوی په وینا له دې پروسې سره به د سیمې زرګونه کسان بیکاره شي. په پرلت کې د سوداګرو ترڅنګ حقوق کاریګرو هم ګډون کړی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د توکو لیږد رالیږد کوي. پرلت کوونکي وایي تر هغو به خپل اعتراض ته دوام ورکړي چې غوښتنې نه وي منل شوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوالو لاندیشنو سره سره د افغانیو په وړاندې د ډالر ارزښت له تیرې یوونی راهیسې په کمساري ډول ټیټ شوی دی. د کابل په شاهزاده سرای کې پرون یو ډالر په وش په افغانۍ او 500 پیسو بدلیدو. د کابل یو شمیر شاریان وای د افغانۍ د ارزښت لوړیدو د ځینو لبنانیو موادو پر بایو اغیز شیندلې.
په تیرې وونه کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر وبې په کمساري ډول راټیټه شوې ده. د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو د ټولنې وایان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل پرون یو امریکایي ډالر وش په 0.5 افغانۍ بدلیده او په ولایتونو کې دا بیا تر دې هم ټیټه و. تیرې وونه یو ډالر په 4 افغانۍ بدلیده. نو موړې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر د ارزښت راټیټې د لامل افغانستان سره 19 نغدي مرستې او په بازارونو کې د افغانۍ او بانک نوټونو نشټوالی کړي. خغلې زیرک وایي چې دا ډول بدلونونه د صرافانو او سوداګرو په زیان تمامي کی.
د یو دم د ډالر لوړېدل او یا ټیټېدل هم د صرافانو پر کاروبار منفي تاثیر کوي، ضرر ورته رسي او هم عام خلکو ته او هدا هی چا په نه فهم دا ډول کار نه دی. نو په تدریجي ډول کې چټ سي ډالر او داغه په څنګ کې د خوراکي موادو او د نفتي موادو نرخونه هم فرق سره وکي دا ټول خلکو په خیر تمامېږي، د ملت په خیر تمامېږي.
د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت کوي بیا وایي دغه بانک د افغانستان پولي بازارونه څاري او د بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ کړی دی. د دې بانک وایان حسیب نوري په یو ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو هم خبره شوې ویلي چې د بانک د زړو بانک نوټونو تبادلې بهیر پیل کړی دی. د طالبانو لبیا ځلی واکمنې وروسته د یو ډالر ارزښت تر 300 افغانۍ رسیدلی او خو په وروستیو میاشتو کې د ارزښت مخ په کمیدو دی. خو د کابل یو شمیر خاریان بیا وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د ارزښت کمیدو یوازې د ځینو توکو پر بایو اغیز کړی. د کابل اوسیدونکو خاطرې ازادي راډیو ته وویل
مخه می خریداری مثلا ما توکي او پیرل د پخوا په پرتله د ورو او پړیو بیا راټیټه شوې ده. پخوا مو غوړی په 1550 اخیستل او اوس مو په 1450 افغانۍ و پیرل.
د کابل ښار د تیلو د یو ټانک مسول وحید الله احمدی بیا وایي چې په نړۍ کې د تیلو د بیو بدلون او د ډالرو د ارزښت راټیټېدو په افغانستان کې هم د تیلو پر بیو اغیز کړی دی. هغه د کابل په بازارونو کې د نفتي توکو د بیو د بدلون په اړه وویل.
ډیزل هفته قبل بود 67
تیره اونۍ د یو لیتر ډیزل تیلو بیا له 15 افغانۍ یو د پټرول بیا له 15 افغانۍ یو څخه یو افغانۍ یو د ګازو بیا له 15 څخه 50 افغانۍ یو تر ټټه شوې ده
54 افغانۍ
د اقتصادي چارو کارپو شاکر یعقوبی بیا وایي د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په بیا کې ناڅاپي بدلون چې راکړه ورکړه ډېر بری کیږي د هیواد د اقتصاد په ګټه نه دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو د ارزښت ټیټوالی د افغانۍ د پیرولو ځواک نه دی زیات کړی.
از دې سیاست پولی تغییر تغییر حقیقی
د پولی سیاست له نظر دا یو رښتینی بدلون نه دی بلکې یو مصنوعي انعطاف یا د پیسو بې ثباتی ده ځکه چې د افغانۍ او د پیرولو ځواک نه دی لوړ شوی او دا به دوامدار نه وي. د افغانستان سره د نقدو پیسو مرسته د ډالر او د ارزښت پر راټیټېدو او د افغانۍ او د ارزښت لوړېدو باندې اغیز لري.
نو ولې ځاتوی چې دا ډول پولی بدلونونه د افغانستان پر صادراتو چې راکړه ورکړه په ډالرو کېږي منفي اغېز کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړي میاشتو کې د افغانۍ پر وړاندې د ډالر ارزښت یو سل شل افغانۍ ته لوړ شوی و. خو د بلومبرګ مجلې تر راپور پر بنسټ چې د میزان په میاشت کې خپور شو څا کال د افغانستان اسارو 14% وده کړې چې د کولمبیا او سریلانکا وروسته د نړۍ د اسارو په لیست کې دریم ځای لري. بلومبرګ زیاته کړې و چې د میلیارډونو ډالرو بشري مرستو راتګو له سیاسي ګوندو هیوادونو سره د سوداګرۍ زیاتوالی هغه عمده لاملونه دي چې افغانۍ عمله د ثبات لپاره دریم ځای لري. خو د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ افغانستان اوس مهال یو لسر بشري ناورین سره مخ دی او 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د هغه ځوان چې په زور ویشته پرې کړل شوی وو او وهل شوی وو ورور وایي چې دا پیشه دوی میاشتې مخکې په خوست کې شوې وه. میر سرور همداشان وای چې بادشاه ولا سخت وحل شوی او شکنجه شوی هم چې په پاکستان کې لیوینی میاشتي درملنې ورسته اوس هم وضعیت شنه دي. د دې موضوع تفصیل ووري
مړم دوه سر دې پلوکا
هم کمانډان ته وای چې شي مړ بیا کی.
دا ویډیو چې تازه په ټولنیزو شبکو کې خبره شوې خی چې د څو کسانو په ملتیا د یو ځوان وېختان او بریتونه قچکیږي او د مرګ واخ ورته کیږي. دا ځوان چې بادشاه زولانو میږي د خوست ولایت د ترنیو د درګي ولسوالۍ د للمی کوټکی کلی اوسیدونکی دی. که څه هم په خبره شوې ویډیو کې د هغو کسانو لخوا چې د بادشاه زولا وېختان قچکیږي ادعا کیږي چې نوموړی په مخکینی حکومت کې د خوست د ساتنې ځواک یا کی پی ایف سرتیری دی. خو د بادشاه زولا ورور میر سرور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې نه کی په حکومت کې دنده کړي او نه هم کوم جرم کړی وو. نو موړی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دې پیښې عاملانو ته سزا ورکړي.
موږ سره غیر قانوني عمل ویل و شي چې محکمې پرکړه نه ویني کړي مقصد دې په څه ولاړ دی چې دې مو ابرو دې مو سیاست دې مو وال دې مو تکول په صدرا اوس نن تړای دا ته مې دنیا ته وګور چې جګړه کړه پنځ کونټر ته ورته ولا خبره کوښښ کنه موږ دې چرواکي نه دا پښتنه دوه چې د کین کاست چې قانون منګوله ته وسپرل شي.
میر سرور زیاتوی چې له دې پیښې وروسته یې یوه نیمه میاشت په پاکستان کې د خپل ورور پادشاه زولا درملنه وکړه خو وایي اوس هم وضعیت ښه نه دی. د پادشاه زولا د ویډیو له خپرېدو وروسته ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې خبرګونونه ښودلي او دا پیښه یې غندلې ده. د بشري حقونو یو فعال ماهر مومن دا ډول پیښې خواشینوونکي بولي او وایي په دې ډول صحرایي محکمو کې انساني کرامت او بشري حقونو ته پام نه کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
نه تنها انساني کرامت دلته په سپکاوي شوی دی بلکې د بشري حقونو ښکارا سرغړونه هم ده. کله چې کوم انسان د جرم مرتکب کیږي په کار دا ده چې دوی محکمې لخوا دغه جرم بررسی شي. ولې دلته داسې معلومیږي چې دا صحرایي محکمه ده چې دا ډېره خواشینوونکې خبره ده.
په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي که څه هم د طالبانو له واکه دوه کاله تیریږي خو لا یې هم د صحرایي محکمو مخه نه ده نیولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا یوازې یو ویډیو نه ده چې نن خبره شوې ده. له لومړۍ ورځې تر دغه نن ورځې پورې د طالبانو چلند له اول سره همدغه صحرایي دی ځکه طالبان تر اوسه پورې هم یو داسې نظام ته ورلوېدلی نه دي. یعنی یو داسې چوکاټ نشته دی چې هلته د سرانوالي معلومه یې هلته د محکمه معلومه یې هلته د جرم بررسی سي. داسې نه دی هر طالب په خپل قاضم دی سرانوالم دی جلادم دی هر څه دی په خپل باندې دی.
خغلی اندړ وایي دا ډول خپل سر کړنې ځوانان زړه توري کوي او مجبوروي چې وطن پرېږدي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د دې پیښې په اړه دوی څېړنې کوي او عاملان به یې مجازات کړي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپلو ګڼو ویناوو او فرمانونو کې خپلو پلویانو ته امر کړی چې په خپل سر د خلکو ته سزاوې نه ورکوي او ترې غوښتنه یې کړې ده چې د ده د بښنې فرمان ته درناوی وکړي، خو له دې سره هم وخت ناوخته داسې ویډیوګانې خپرېږي چې پکې د محکمې له حکم پرته خلک شکنجه کېږي، په جبر اعتراف ته اړ کېږي او ویډیوګانې خپرېږي. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویاندویان د دوی له لورې د بشري حقونو د نقص راپورونه ردوي، خو ملګرو ملتونو او ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې ادعا وکړې چې طالبانو د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د بښنې له اعلان سره یې هم د پخواني حکومت ځینې کارکوونکي او سرتېري وژلي یا ځورولي، خبریالان او فعالان یې نیولي او ښځې یې له زده کړو او کار څخه محرومې کړې دي.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل او د نړۍ په یو شمیر نورو ښارونو کې د ملګرو ملتو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شویو همکارانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړې او خپل بیرغونه نیم ځوړند کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبای وه او د هغې ملګرو د خواخوږۍ په دې مراسمو کې برخه اخیستې. د دغو مراسمو نور سیل اسد الله لودی نوابری.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو ادارې نن په غزه کې د خپلو یو سلو یو همکارانو د وژنې په ویر شمې بل کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. په فلسطین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي پر غزه د اسرایلو د بریدونو لپاره د دوی د وژل شوو همکارانو شمیر د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري دی. رویټرز خبري اژانس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د مشر تاتیانا والوفایا په حواله ویلي چې دوی په غزه کې لننګونکو شرایطو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو ادارې شاوخوا 15000 کارکونکو په غزه کې فعالیت لري چې جګړه ځپلو او کډوالو ته د خوندزیو روغتیاي خدماتو او مرستو په برخه کې کار کوي. پر جنوا سربیره په کابل او یو شمیر نور آسیایي ښارونو کې هم د ملګرو ملتونو ادارو په غزه کې د خپلو وژل شوو همکارانو په یاد نن یو دقیقه چوپتیا غوره کړي او خپل بیرغونه یې نیمز وړند حالت ته راوستلې دي. فرانس پریس خبری اجانس لیکلی چې په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای وه او د هغې 250 همکارانو د خواخوږۍ په دغو مراسمو کې برخه اخیستې. ورته مراسم د جاپان په پلازمینه توکیو، د تایلند په مرکز بنکاک او د چین او نیپال په مرکزی ښارونو پیکینګ او کټمنډو کې هم د ملګرو ملتونو د ماموریتونو لخوا ترسره شوې دي. اسرائیل وروسته تر هغې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګری سازمان په توګه پیژني، د اکتوبر په ومه په اسرائیلو په برید سره سلګونه اسرائیلیان ووژل او له 240 زیات نورې برم تکړل. هغه مهال د اسرائیل حکومت ویلی و چې د حماس سخت دریځ ډلې په بریدونو کې 400 اسرائیلیان وژل شوي دي، خو د نومبر په 10مه د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویاند لیور حیات ویل تلفات 200 دي. هغه که څه هم د تلفاتو په شمیر کې دراغلي بدلون جزئیات ورنکړل، خو زیات کړه چې مړی د پیژندلو په حال کې دي او ممکن ارقام یې نور بدلون هم ومومي. د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر کنټرول لاندې ده، له همغه مهاله د اسرائیلي پوځیانو په غچ اخیستونکو بریدونو کې تر اوسه څه باندې 11000 ملکیان وژل شوي چې ډیره برخه یې ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون کې 15 څانګه پرانستل شوې. په دې کې د ریاضي، فزیک، تاریخ، جغرافیا او بڼوالۍ څانګې شاملې دي. دغه پوهنتون مسؤلان وایي دغه څانګو ته د لوړو زده کړو وزارت لخوا استادان منظور شوي او ژر به تدریس پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون مسؤلین وایي د لوړو زده کړو وزارت په همکارۍ په یاد پوهنتون کې 15 څانګې پرانستلې. د یاد پوهنتون مالی او اداري مرستیال قاری رحمان الله د نوو څانګو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په سید جمال الدین پوهنتون کې یو څانګه د زراعت فاکولټي په چوکاټ کې د هورټیکلچر په نوم باندې نوی ایجاد شو. خونی روزنې پوهنځی کې دوه څانګې ریاضي او فزیک او تاریخ او جغرافیا دا په کلاسیک شکل باندې وي. د فزیک څنګه جدا شو، د ریاضي څنګه جدا شو، تاریخ جدا شو او جغرافیا جدا شو.
هغه وایي ټول نو ایجاد شو څنګه ته د نو استادانو منځوري هم د لوړو زده کړو وزارت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به پر تدریس پیل وکړي.
چې هر یوې څانګې ته یې د نوو ایجاد شوو څانګو چې تاریخ او جغرافیه کې او فزیک او ریاضي کې اته بسته استادانو ته نوي ورکړل چې تقرر یې په چریان کې ده. په ټوله کې نجم الدین پوهنتون ته دولس د څانګو د ایجاد لپاره دولس قدري بستونه ورکړل شول.
د دغو رامنځته شوو څانګو محصلین هم خوښ دي چې اوس به هر محصل د خپلې خوښې څانګه کې تحصیل کوي او یو مسلکی شخص به ټولنې ته وړاندې کیږي. عرفان الله ساجد د زراعت پونځي د شپږم سیمستر محصل.
د تاریخ او جغرافي دوه یو ډیپارټمنټونه د دې نه چې بڅوک فارغ شو هغه په کوره توګه مسلکی نو هم د ریاضي او فزیک هم ځکه فزیک ځان له علم دی او ریاضي به ځان له علم دی نو محصلین په دې نه توانېدل چې د اوس تاریخ کې معلومات حاصل کوم که جغرافي کې. یعنی دا دوه جدا جدا برخې دي. په دې دوه کې معلومات حاصلول خلکو ته ګران نو اوس به هر سړی چې فارغيږي خپل څانګه به معلومه او مشخص او یو مسلکی شخص پاره
کیږي. خاغلی ساجد وای دی سره هغه محصلینو ته په پونتون کې د استادې چانس هم زیاتیږي چې څوک په قدری نمرو فارغيږي.
پدې کې وس قدری پرسونل تم ضرورت ډیر شو استادان یې بیل شو.
د سید جمال الدین افغان پونتون په 2010 زیږدیس کال کې تاسیس شوه. په تیرو څو کلونو کې له 15 په هنځه او څخه د یو شمیر نجونو په ګډون زرګونه کسان فارغ کړي او اوس مهال په کې د یادو پهونځیو په درویشتو څانګو کې شاوخوا 4500 محصلین لوړې زده کړې کوي. خو د هیواد د نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو په څیر دلته هم خزینه محصلینې له زده کړو بې برخې دي.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی له مقر ولسوالۍ تر ناوی ولسوالۍ پورې خام سړک رغول کیږي. د دې سیمې اوسیدونکو له ډیره وخته د دې سړک د جوړېدو غوښتنه کوله.
د غزنی مقر ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوی ولسوالۍ تر مرکز پورې 2.5 کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لار خراب او خلک د مرګ له ګواښ سره مخ وي. رنځوران په وخت درملنې ته نه رسیږي. د اړتیا وړ توکو بیل لوړیږي او د ټرافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په وار وارې له حکومتونو څخه د دغه لارې د جوړولو او پخولو غوښتنه کړې ده خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه 2.5 کیلومتره سړک ته هوار کاری، جغل اچونې، پلچک جوړولو، کنډ کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب شوې برخې د رغونې چارې پیل کړې دي. تیره ورځ د ټولګټو چارو رئیس ملا محیب الله عباس ته دغه سړک ته رغونو د پرانستنې په وخت رسنیو ته وویل د سړک ته رغونې چارې به د دوی د خپلې ماشینرۍ په مرسته سرته ورسیږي. په دغه لاره 114 غټه واړه پلچکونه دي چې هغه به هم جوړیږي.
کومه لاره سیدي مقر له بازار له پاخه سړک نه شنو سوې ده، بیا د ناوې د بازار تر پای پورې 2.5 کیلومتره لار ده چې دغه ټوله د والي صاحب په هدایت باندې د همکاریو باندې انشاءالله د نن افتتاح ته موږ به دا کار روانوو انشاءالله تر څو پای ته ورسیږي.
که څه هم اوس منی دی او ژمی را روان دی نو دوی وایي دغه لاره به د 2 میاشتو په موده کې بشپړه هواره کړي. د غزنی والي امین جان عمری رسنیو ته وویل د سړک رغونې کار د ولسونو تر غوښتنو وروسته پیل سو چې په خپلو امکاناتو به د خلکو د تګ راتګ په وړاندې شته ستونزې حل او هڅه به وسي چې په راتلونکي کې به اساسي ورغول سي. که څه هم چې د کومې ادارې ځانګړی نوم وانخیست خو وایي د بیلابیلو ادارو د 6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ټولګټو چارو ریاست د انجینرۍ برخې د وسایلو او وسایطو په مرسته به دغه سړک جوړ کړي.
بودیجه له موږ سره د سه مختلفو ادارو کومک کړی. انسو کاغذرو پرچکونه خو جوړو پلنو پرچکونه ځینې پرش
د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکو خوشی شوی چې په لومړی ځل به لار هواره او شته خندونه به یې لمنځه لاړ سي. د یادې ولسوالۍ د وړې ناوې د نانګ سیمې یو تن قومي مشر شمس الحق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي په دغه لار مو سختې ورځې تیرې کړې دي که پخه سوه دا به لوی کار وي.
دومره تکلیفونه تیر کړي، دا شپېته کیلومتره لار ده، تقریبا داسې لار غیرې دي چې شپه م په یو شیله کې پسر سوي وي، موټر به م پسا وو، شپه م هلته سوي ده، ښځې و کوچنیان به راسره وو، مریضان به راسره وو، په هغه ځای کې به م شپه سوه، بیا به کلی نږدې نو بیا به ورور په موټر کې به م شپه سوه، بیا به م ګشټپه راسره اخیستې وه، هغه ګشټپه به م راته ولګوله، بیا به م شپه به تېره کړه، په شیله کې به م موټر پسا وو ساتي، به م شپه داده.
ناواله غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 120 کیلومتره واټن لري پرته ولسوالۍ ده چې تر شپږ سوه زیات کلي لري او ډیری اوسیدونکي